ستړي مشهي د مازیګر سلور بجې دی او پروانه خبرونه کې زنه جبا مرستا سو کور بایم پروانه خبرونه کې د امنیت پړوند اسلام آباد د خلکو د اندېخنو د مصر په شخړو د پاکستان د عکس العمل د هند او پاکستان په اړیکو د باړې د دکاندارانو په ستونزو راپورونه او مرکې لرو خو اول خبرونه د اسلام مومنه
د مهم خبرونو لندیز د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پینډۍ تاتلون کې ریلګاډي باندې حمله شوې چې پکې یو تن وژل شوی او 25 پورې نور جوبل دي د کندهار په ننۍ ځن وجون کې حمله کې د وو بهرنیو فوجانو په ګډون 45 کسان جوبل شوي دي او په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نور زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پینډۍ تاتلون کې ریلګاډي باندې حمله شوې چې پکې یو تن وژل شوی او 25 پورې نور جوبل دي د بولان ضلع ډیپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشاله ډو ته ویل چې پیښه نن له غرمې وروسته د بولان په مچ سیمه کې رامنځته شوې
دا جعفر ایکسپریس په نامه ریل گاډی لکوټی د پنجاب صوبې پر لور روانو چې د ضلع بولان د مچ په سیمه کې له غرونو نه سرګند کسانو پرې راکټونه توغولي او ټکانې پر کړې دي چې پکې تر 25 پورې کسان ټپي شوي او یو کس وزل شوی دی
تر دې دمه د پیښې پړه چانه د منلې خو د روانې میاشتې په شپږم نیټه هم په یاده سیمه کې د یو برید په نتیجه کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 14 مسافران وژل شوي وو د هغه برید ذمواري بلوڅ وسله وای ډلې پر غاړه اخیستې وه د کندهار په ننۍ ځن وجونکې حمله کې د وو بهرنیو فوجانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي پیښه نن تر غرمې مخکې 11 بجې د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لویه لار رامنځته شوې په کندهار کې د اتل کلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ مشاله ډو ته ویل ځن وجونکې پیاده وو او د بهرنیو ځواکونو د یوه چپه شوي موټر سره نږدې یې ځان ته 14 ورکړې د قمندان په وینا په پیښه کې یوازې حمله کوونکي وژل شوي اووه بهرني سرتیري او د ملي اردو 15 پوځیان او 3 تنه ملکیان ټپیان شوي دي تر اوسه د حمله پلاچا پر غاړه نه اخیستې پاکستان ویلي دی له هندوستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان اعزاز سودري نن د دې وزارت په غونډه کې له هندوستان سره پر پوله د نښتو په اړه ویل هیواد یې نه غواړي خپل ځمکه د بل هیواد خلاف استعمال ته پرېږدي نو مړه وایي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا دریځ دی چې خپله ځمکه به په نړۍ کې چېرته هم د ترګرۍ خلاف استعمال نوموړی وایي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا دریځ دی چې خپله ځمکه به په نړۍ کې چېرته هم د چا خلاف استعمال ته پرېنږدي او دا زموږ د ټولو امنیتي ادارو معیاري دریځ دی او موجوده حکومت هم د تجمن دی د ترګرۍ پر ضد د کوټلي پالیسۍ په جوړولو کار روان دی اعزاز چودري زیاته کړه چې په دې میاشت کې پاکستان ته د افغان ولسمشر په راتلونکي سفر کې به له نورو موضوعاتو ترڅنګ د 2014 کال وروسته په حالاتو او د پاکستان دننه د افغان کډوالو په اړه خبرې کیږي د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې په بلوچستان کې د ځنو له درکه شوو کسانو په معامله کې د امنیتي ځواک اپ سي خلاف ثبوتونه موجود دي نوموړي دا خبره پرون په بلوچستان کې د بدامنۍ په اړه د خود نوټس د اورېدنې پر مهال کړې د پاکستاني رسنیو سره په خپلو خبرو کې افتخار چودري ویلي د عدالت لخوا پر احکاماتو عمل نه کیږي د په وینا د لادرکه شو کسانو مقدمه اوریدنه له 2010 کال هیڅ په سپریم کورټ کې روانه ده خو تر اوسه پورې دا مسله حل نشوه د لادرکه شو کسانو د مقدمه اوریدنه په داسې حال کې چې په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوښتي په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نورې زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي د قهرجنې جمعې په نوم غږ په داسې حال کې شوی چې مصري چارواکو له چهارشنبې ورځې راهیسې د تشدد په پیښو کې د مړو شمېره د 640 نه زیاته ښودلې وژل شوي زیاتره ولسي وګړي دي بلخوا په سفارتي کچا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر مصریانو غږ کړی دی چې د زور لکارونې دی ډډه وکړي دغه بیان د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشر او د ارجنټینیا سفیره ماریا کریسټینا تیر ورځ د شورا د هنګامي غونډې او وروسته ورکړې دي. نوموړي وایي ټولو غړو له هغو سره غمرازي کړې ده چې په دې پیښو کې یې ژوند له لاسه ورکړی. د شورا غړي په دې آند دي چې په مصر کې د ټولو نه مهمه خبره تشدد ختمول دي چې ټولې غاړې له صبر نه کار واخلي. بل دا چې د امنیت شورا د یو عمومي خواهش هم دی چې تشدد ودرېږي. بلخوا د مصر لنډمهاله ولسمشر له دفتره خپور شوي بیان کې پر امنیتي ځواکونو د نړیوالو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم شامل دی لخوا تنقیدونه رد کړي دي. او اخري خبر دا دی لبناني چارواکي وایي په سرخار بیروت کې د زیارت دورې په ګاډي بم چاودنه کې د وژل شو شمیرو 2 تر رسیدلې دي. د کورونو چارو وزیر مروان شربل نن د جمعې په ورځ ویلې دي د پیښې په ځای کې د موندل شو انساني بدن د ټوکړو ډي ان ا ټیسټ روان دي چې دا رنګ معلومه کړي آیا دا ځانمرګي برود وو او کنه. دغه چاودنه د شیا وسلوالې ډلې حزب الله تر واک لاندې سیمه کې شوې. د دې بمې چاودنې ذمواري یوې سنی وسلوالې ډلې منلې او اندېښنې یې زیاتې کړې دي چې په شام کې خانه جنگي خی لبنان ته واوړي. په تیره میاشت کې هم د بیروت په شاوخوا سیمه کې یوې چاودنې د 500 نه زیات کسان جوبل کړي وو. حزب الله د شام د ولسمشر بشار الاسد ملګری ډله ده. د اوتر دې محله د مشال خبرونه
تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ تازه خبرونه د اسلام مومن نوریدل. د اسلام آباد اوسیدونکو وایي د خار نه خوندي دي خلک د وسلو سره ګرځي را ګرځي.
وزه دا ویل غواړم چې زمون اسلام آباد دنه چکم پولیس دغه د ناکه وغیر دي دا ډېر کمزور دي. نو هر پولیس والے یوې ناکه باندې دوه زنانه لیډی سرجر لازمي پکار دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د مصر په شخړو دوی اندېښمن او خوشی نه دي.
هم سمجھتے ہیں کہ وہاں جمہوریت کا واپسانا ضروری ہے، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے.
پل پل او په مصر کې اخوان المسلمین د غصه او رزمانځي
به چې اخر نه خلاصېږي څه به پیژنې او څه پېښېږي. د شخړېم کانال خو زیات نه بلکې د کسان چې د دوی وجل سوي دي او زیاته جمعه یې غزه بویلې ده، د قهر جمعه ورته ویلې.
د هند او پاکستان په اړه کوم هم راپور لرو او د باړې اوسیدونکو وایي لارې خلاص شي، بازارونه د هم ورته پرانستل شي.
نو تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه دلته بند شوي دي. په دې 10,000 دوکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ 2 کروڑ روپۍ روزانه حساب سره مو توان روان دی.
د یارانو مشال کې د حسینه ګل تنها خبرې اوري، تر سره اوسه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسیدونکي وایي د خار ناخوندي دي ځکه په امنیتي سیمه کې هم خلک په دې توانیږي چې وسلې ولېږدوي او د خلک پریشانه کړي. پرون یو تن د غبرګو ټوپکو سره په جناوینو کې راښکاره شو، ډزې کولې او غوښتنه کوله چې شریعت ته نافذ شي او نواز شریف حکومت ته استعفا ورکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په 150 تنه غږولې او دا رپورټ را لګولې.
د پنجاب حافظ آباد سره تعلق لرونکي سکندر لخوا چې اسلام آباد ریډ زون کې د وسلې راوړلو او بیا د ډزو کومه پیښه رامنځته شوې ده، هغې د اسلام آباد ولس د سیکورټي په حق له ډېر اندېښمن کړی دی او وایي چې څنګه یو سړی سره د دوو بچو او ښځې او د وسلې اسلام آباد ته راننوځي او دلته په یو هوټل کې شپې هم کوي. د اسلام آباد د سیکورټي په حواله مشال ریډیو سره خبرو کې یو څو تنو وویل.
زما نوم حبیب ګل دی او زه دا ویل غواړم چې زمونږ اسلام آباد دننه کوم پولیس دغه د ناکه وغیر دي دا ډېر کمزور دي. چې موږ کوم خلک راځو مردانه موږ سره زنانه ناستی، نو هر پولیس والے یوې ناکه باندې دوه زنانه لیډی سرجر لازمي پکار دي ځکه چې کوم مردانه پولیس والے دی هغه زموږ زنانه نشي چک کولای.
ازمانم چرسلم دي نن سبا چې هر سړی ټوپک را لی او تماچا را لی او میدان تکیږي خار کې دا پرس کا د اندرونی ناکه سویا جوړی شوی دي د ټوله ختم کړی شي. په سایډ باندې یو یو ناکه دی ولګي خود هغه ناکه باندې دي د هر سړی چک پوشي د زنانه او د ماشومانوم او د سړوم.
تازه ګل ست خبرې کوم ای سکوټری باندې نه خبر به کوم چې بای سکوټری کمزوري ده دا ډېر مهرباني وشي چې سکوټری ولې صاف شي ویلې چې دی غلو دی غي سپته نه لګي خپل دوست او دشمن دی وپیژندې.
د غرن کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو تزیه کار خادم حسین نو پختل چې دارو جهان په خلکو کې ولې سیوا کیږي چې ټوپک راواخلي او په حکومت خپل غوښتنې مني. نو نوموړي ویل
چې کوم ریاست شوري تور دا فیصلو کی یا شوري تور
داسی کارونه وکي چې هغه سره وایلنس یا تشدد هغه عمومي روایت جوړ شي. دا ټول سيزونه چې کله سره خپل کې یو ځای شي نو دا خو یو سکندر د زما خلک چې هر کوڅه کې داسې خلک شته چې صرف د ټوپک ضرورت دی نه او د ټوپک په زور چې سکول غواړي وکړي. چې کله ریاست وایلنس یا تشدد دا آؤټسورس کی دا پټه کور کی نو دا هغه نتیجې اومغي چې کم تاسو ویني او تصور اسان دی خلکو په ځکه ډګ نه سکول چې هغه د شریعت خبره کوله که دغه دوران کې پټه کړی وي نو بیا به خلکو وایي چې خود څه وایي د شریعت خبره کوله کنه. هغه سره د نورو احتجاجونو پیدا کېدو امکان ډېر زیات وو.
د ذکر وړ ده چې سکندر د ډزو او پولیس سره د ناکامو مذاکراتو وروسته د پاکستان پیپلز پارټي د رهنما زمرد خان لخوا د نیولو د کوشش سره پولیسو درې ډزه وویشتو او د غرنګي په ډزو کې ښځه هم ولګېدا او دا وخت وانه د اسلام آباد په پیمز اسپیټال کې د علاج په غرض پراته دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د مصر په حالاتو باندې راپور نومه راکې لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري وای د هند سره ستونزې په خبرو هوارول غواړي، د افغانستان دننه امن غواړي او د مصر په تازه حالاتو دوی اندېښمن دي. د نوموړي د خبري غونډې تفصیل د اسلام آباد نه ریاض موسی خیله کوي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل د پاکستان او افغانستان لرغونې اړیکې دي او دا د یو خاص برخې اسانګې پورې محدود نه دي. د دې په خبره د افغان ولسمشر حامد کرزي د دورې پر مهال به په دواړو خيزه چارو خبري کیږي. د حامد کرزي پاکستان ته د سفر د نیټې او ایجنډې په حق لا اعزاز احمد چودري زیاته کړه.
دا یو بشپړ دواړو خيزه ایجنډا لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېر ژورې اړیکې دي. دا یوازې سیاسي نه دي بلکې تجارتي دولسونو ترمنځ د افغان کډوالو په حق لا او داسې یو لوی فهرست دی کوم چې په ایجنډا کې شامل دي. او بیا سیمه ییز صورتحال 2014 نه پس حالات نو هیله ده چې دا دوره د اگست په اخر کې وشي او د دې د حتمی نیټې د پاره کار روان دي.
مشال ریډیو چې کله د دغه سفر د مخه او اهمیت په حق لا د خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې دا ډیر مهم سفر دی او د سره به د پاکستان او افغانستان کلکېچن تعلقات یو وار بیا سمړخته راشي. د زیاتوی
ټولو نه مهمه خبره هغه د پاکستان رول دی، د پاکستان ونډه ده د افغانستان د صلح او د روغې جوړې په دغه پروسه کې. ځکه چې پاکستان په خپل هم وعده کړی دي نو مهمه خبره دا ده چې افغانستان به یو وار بیا د پاکستان نه غواړي چې عملی ګامونه واخلي. بل چې کوم په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم کشیدګي پیدا شوی و دې سره سره اقتصادي اړیکې د دواړو تعلقات دي هغه هم په دې کې مهمه موضوع ده. افغانستان اوس دا غواړي چې پاکستان سره نور هم په اقتصاد کې، په تجارت کې، په سوداګرۍ کې وسره هغه نور زیات شي. دا ټول موضوعات دي چې په دې باندې ټاکل شوی خبرو کې.
د خبري غونډې دوران اعزاز احمد چودري د مصر په صورتحال هم اندېښنا څرګند کړه. د دې ویناوه
هم سمجھتے ہیں کہ وہاں جمہوریت کا واپس آنا ضروری ہے، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے.
مونږ دا ګڼو چې هلته د جمهوریت واپسی ضروری ده، د ټولو سیاسي قیدیانو پرې خودل ضروری دي. مونږ هیله مند یو چې مصر زمونږ یو ورور ملک ته او هغه خپل معاملات په خپل سم کړی. د لړکی با ټولو سیاسي ډلې خپل کردار تر سره کړی او کوشش وکړي چې دا معاملہ هوار کړی
او کوشش کوي چې اس معاملے کو وہ سلجھائیں.
د هندستان د تورونو او کنټرول په پولا رامخې د شوی صورتحال په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاند وې د پاکستان خوربا کله هم د بلچا خلاف استعمال دوته نه پریږدو او هیله ده د هند سره به تعلقات ډیر زر د معمول اړخته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د اسلام آباد نه زمونږ د همکار په راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان اعزاز چودري د افغانستان، هندوستان او د مصر د حالاتو په اړه خبرې ترې واورېدې. د مصر په اړه نوموړي دا وویل چې دوی د مصر په شخړو باندې اندېښمن دي. بل پلو اخوان المسلمین په خپلو مرستیالو غږ کړی چې د احتجاج لپاره د لارو کوڅو ته راوځي چې ورسره په مصر کې د تشدد د پیښو د لا ډېرېدو ویره پیدا شوې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه یو راپور لري چې ژباړې تاسو ته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ په مصر کې د تشدد په پیښو کې د 650 ډیر خلک ووژل شو چې ورپسې د اخوان المسلمین لخوا د قهرجن جمعې د نمانځلو اعلان شوی دی. د زیارت په ورځ د بیړنۍ غونډې نه وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په مصریانو زور ورکړی دی چې د ډېر زغم نه کار واخلي او د قامي روغې جوړې لپاره کار وکړي. په عین حال کې د مصر موقتی ولسمشر د فوز لخوا د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو پر ضد د فوز په عملیاتو نړیوال انتقادونه رد کړی دي. د ولسمشر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی د نیوکې پر اشتیا او ندی ولاړې او وسلوال ټولګي نور هم ډاډمن کولی شي. د زیارت پر ورځ د مصر نه په امنیتي ځواکونو سرکاري دفترونو او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عیسایانو د عبادت په ځایونو د بریدونو راپورونه را رسېدلي دي. امریکا چې د مصر فوز تار کال د 1.5 بلیون ډالر مرستې ورکوي، د مصر د فوز سره خپل شریک پوځي مشقونه معطل کړي دي او واشنگټن په مصر کې موجود امریکایي شهریت لرونکو ته ویلي چې د دغه ځای نه اوزي. ترکیه هم د فوز په عملیاتو نیوکې کړي دي او د قاهره نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی. مصر هم د رد عمل په توګه د ترکیې نه خپل سفیر راغوښتی دی. د جولای په 3مه فوز د جمهوری لارې غوره شوې د محمد مرسی حکومت د واک لري کو چې وروسته بیا د مرسی د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهره پیل شوه. چارواکي وایي چې د فوز لخوا د اخوان المسلمین په احتجاجي کیمپونو په ډزو کې لږ تر لږه 623 کسان وژل شوي او په زرګونو نور زخمیان شوي دي. فوز وایي د مرسی حکومت د ولس د جذباتو پر د عمل کې لری کړی دی.
تاسو ووریده چې اخوان المسلمین په خپل مرسیالو غږ کړی چې د احتجاج لپاره دی لارو کوڅو ته راوځي. داسې ویل کېږي چې نن د جمعې د منځ پر مهال به اخوان المسلمین په مصر کې سترې مظاهرې کوي. په همدې اړوند مو په تیرو خپرونو کې په مصر کې د اوسیدونکو افغان صادق نصرت نو پوښتل چې دوی هلته حالات څنګه ګوري. هغه راته ویل
دلته خو حالات د چیرې یو نیم میاشت راهیسې ډېر سره خراب دي او هم د خلکو پر ژوند هم زموږ پر ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات کړي دي. څنګه چې دا دوه میدانونه لکه رابعه الادویا او میدان نهضه د یو نیم میاشت راهیسې د محمد مرسی پلویان په کښې اعتصام کوونکي وو او ناست وو او دا ځایونه یې نیل کول او لوی لارې بندې کړې وې. خلک د چهارشنبې په ورځ باندې عملیات پیل کړل او میدانونه یې خالي کړل او ډېر کسان یې ووژل. دوی چې اثر نه خلاصېږي چې څه به پېژسي او څه پېښېږي. بوجیان د پخوا په نسبت باندې د پرون راهیسې ډېر زیات شوي دي. په ټولو کوڅو کښې ولاړ دي. د 4 بجو څخه وروسته حالات اضطراري دي او د شپې د 9 بجو څخه بیا د سهار د 2 بجو او 6 بجو پورې در بندیز دی. څوک نه شي وتلی او ګرځېدلی نه شي ځکه باید
نصرت صاحب که در تو وای چې ویل کېږي چې اخوان المسلمین نن د غوسې سرګندولو ورځ مانځي او داسې رپورټونه هم دي چې کېدای شي د جمعې د مانځه پر مهال دوی سترې مظاهرې وکړي. تاسو له مطبوعاتو نه څه مسارلی دي یا مو اورېدلی دي؟ دغسې امکانات ویني؟ تاسو ویل چې پوز هم په لارو کوڅو کې ولاړ دی، نو څومره امکانات شته چې دوی بیا راوځي؟ آیا د چهارشنبې د ورځې په څېر د یوې بلې شخړې امکانات هم لیدل کېږي؟
د شخړې امکانات خو زیات په دې لیدل کېږي ځکه یو خو دوی په اخبار کښې مثلا د تلویزیونو او راډیوګانو د لارې څخه خبر نه ورکول کېږي او که دوی خبر ورکوي هغه پر تلویزیونو او پر راډیوګانو پرېښول کېږي. نو د دوی یوازنۍ د مطبوعاتو د خبراوي لارې شته هغه فیسبوک دی. دوی د فیسبوک د لارې مصریان ډېر فعاله دي، یعنی حتی د 10 کلنو څخه نیولې بیا تر 60 کلنو او 70 کلنو پورې د دوی ټول کسان فیسبوک استعمالوي. یعنې داسې اندي ډېر کم کسان دوی په دې کښې چې فیسبوک ته لاسرسی نه لري. نو دوی پر دې باندې پر فیسبوک باندې چې موږ وینو دغه ورکوي، خپل اعلانونه ورکوي، خپل ټول خبرونه فیسبوک د لارې ورکوي او دا دي لیکلي هم یې په خپلو صفحاتو او پیجو باندې چې د جمعې د لمانځه وروسته باید د دوی مظاهرې په مختلف د قاهرې په ښار کښې په مختلفو ځایو کښې نومونه ورته لیکلي چې باید راووځي او باید د خپل غچ اخیستلو ته دغه یې نه دي کړي، خو دې خاطر چې خپله غصه څرګنده کړي دغه کسان چې د دوی وژل شوي دي او دې ته یې جمعه یې غضب ویلې ده یا د قهر جمعه ورته ویلې ده.
اخوان المسلمین په مصر کې د غوسې جمعې ورځ مانځي. تاسو واورېده په دغه ښار کې میشت د یو افغان صادق نصرت نه. او له یوې دمې وروسته د هند او پاکستان په اړیکو راپور لرو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
د یارانو مشال پروگرام تاسو د خبرونې په دویمه نیمه کې اوري. د برتانی اکانومیست مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر پولو د نښتو وروسته د رامنځته شوي تاوتریخوالي په حواله یوه مقاله لیکلې ده. مجله د دواړو ملکونو په مشرانو زور ورکوي چې د انتها پسندو او ملت پالانو مخه دې ونیول شي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې اترې ناکامه نه شي. تفصیل د عبدالحی کاکړ.
اکانومیست مجله وایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی هغه وخت زیات سو کله چې هند تور ولګوي چې د کشمیر پر پوله پاکستانی پوځیانو په یوه حمله کې د دوی 15 عسکر ووژل. له دې وروسته د دواړو ملکونو د پوځیانو ترمنځ د مارشل ګولو، راکټونو او ډزو تبادله وسوه. د مجلې په خبره د پاکستان پارلمان د اگست په 14مه پر هند د تشدد تور ولګولی. اکانومیست وایي د هند میډیا په جارحانه انداز خپلولو سره د غم غوسې ته نور هم هوا ورکړه. او د کارپوهانو یوې ډلې وزیر اعظم منموهن سنگ ته وویل چې په راتلونکي میاشت کې په نیویارک کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کېدونکې ملاقات وځنډوي. خو د مجلې په خبره داسې کېدل به یوه غلطي وي، بلکې دغه تازه تشدد دواړه مشران دې ته اړ باسي چې سمدستي خبرې اترې سره وکړي او انتها پسند کوټونه یو طرف ته کړي. دا شان د هند وزیر اعظم پر جنگ نه بلکې پر خبرو اترو یقین لري او غواړي د واک د مودې تر ختمې دوله مخه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. د اکانومیست په وینا د درې جنگونو او تر لسیزو پورې پر پوځونو د پیسو ضایع کولو او مهمو ترګرو پیښو وروسته که اړیکې ښې سي نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه وي. د مجلې په خبره هند چې د ټولې منطقې په حواله کوم پراخ ستراتیژیک هدفونه لري، نو دې ته په کتو سره هند په خپله هم امن ته ضرورت لري. هند غواړي په سیمه کې د چین د اثر او نفوذ د مقابلې لپاره له منځنۍ ایشیا سره کاروبار زیات کړي. خو د اکانومیست په خبره له بده مرغه شدت پسند قوتونه غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ راتلونکي خبرې اترې په تشدد کولو سره ناکامه کړي. مجله پر مخ لیکي باید دواړو ملکونه نور له پلمو ډډه وکړي. په دې لړ کې باید د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د یو لوی او باوري قوت په توګه لومړی ګام پورته کړي. د مجلې په خبره باید شروع لدې وکړي چې له پاکستان سره د توانایي په برخه کې مرسته وکړي. دا شان دا به هم د عقل کاروي چې د سرمایه‌کاری په کولو سره تجارت زیات کړي، تجارتي خندونه لمنځه یوسي او هند ته د ورتلونکو پاکستانیانو له تنګولو لاس واخلي. دا خبره واضح کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتو وروسته هند هلته هیڅ ډول پراخ سیاسي پلانونه نه لري. خو اکانومیست کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا تر دې هم له لوی چیلنج سره مخامخ دي. نوموړي د تجارتي اړیکو د سمولو په حواله نور هیڅ ډول پلمه نه لري. نواز شریف باید نور پر خپله خاوره موجود مذهبي شدت پسندي ډلې په تیره بیا د لشکرې طیبه مخنیوي وکړي چې په پرله پسې توګه هند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د مجلې په خبره کې چرته نواز شریف شدت پسندان رد کړي او لمن موهن سنگ سره وویني، نو له دې سره به نوموړی د یو امن غوښتونکي مشر جوړېدو په لاره روان سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر ایجنسی د باړي سیمې خلکو او سوداګرو د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی لارې خو خلاص شي خو اوس تی ورته بازارونه هم پرانیستل شي. دوی وایي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د تیرې اوږدې مودې راهیسې روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ د دوی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی او دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په وینا کې دغه د باړې بازارونه هم ورته خلاص کړی شي نو د دوی ورځنی ژوند به ورسره روان شي او معاشي ستونزې به یې هوارې شي. په دې اکلا د سیمینا د مشالې ریو خبریال دا راپور رالېږلې.
د خیبر جنسی د باړې خلک وای چې دوه ونې وړاندې د دوی مهمه لارې خلاص کړې شوې خو اوس حکومت له پکار دی چې د دوی بازارونه هم خلاص کړي. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادیه مشر سید ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
یکم ستمبر 2009 باندې چې کوم دا اپریشن شروع کېدو او باړې بازار باندې نو تقریبا د نه مخکې مو سروې کړي لږ زره نه زیات دکانونه دلته بند شوې دي او په دې لږ زره دکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ 2 کروڑ روپے روزانہ حساب سره مو توان روان دی سره مو حکومت تا نو روز موارو خلکو تا په وخت باندې ډیر سوالونو او زارۍ کړي دي. حالانکه مو سوالونو چا داسې نه اورېدل او نه مو داسې غاکړې دي. خو اوس مونږ غاکو چې مونږ ډېر تاوان وشو، غم وشو، ډېر طوفان وشو. حکومت نه اوس سوال کوو چې که مونږ ته دا کاروباري ماحول ښه ماحول راکړي او مونږ سره لږ ډېره حکومت مرسته وکړي، نو انشاءالله تعالی مونږ کاروبار به بیا په دغسې روان شي.
او د باړې یو بل اوسېدونکی عبدالرحمن اپریدی په دې هکله څه داسې غوښتنه کوي.
مونږ د پولیټیکل ایجنټ سیب نه او د موجوده ایم این ای سیب نه دا مطالبه کوو چې ها دوکانونه، ها شاپونه، ها بازارونه دوباره کولو کړي شي او خلکو کومو ستونزو سره مخ دي، کومو خلکو کړي کړي کوستلې په هاور کې کړیارو باندې خپل کورونه نیولې دي او یا کوم خلکو دلته کاروبار تابه شوی، دوکانونه تابه شوی، یا کلی وران شوی دي، په کار دی حکومت اوله معاوضه ورکي او هغه بیا چې کوم د خپل خلکو خپل کورونه دا بیا پرځای شي واپس راشي خپل کورونه ته.
د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر سید عز وزیر زیاته کړه چې دوی حوصله نه دی بایللی او په نورو سیمو کې په ارزي ځایونو کې خپل کاروبارونه پرانست دي، خو که دوی ته په خپل سیمه کې د کاروبار موقع ورکړی شي نو دغه باړه به ورسره یو ځل بیا آباد شي. د باړې سیمې د خلکو د بازارونو د خلاصولو دغه غوښتنې په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ دپاره منتخب شوي غړي ناصر خان اپریدی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه غوښتنه مو په پام کې نیولې ده او په دې حق لمو د پولیټیکل او پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د باړې بازار خلاص کړو. یاد دی وی چې د خیبر جنس په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي، خو اوس یې ځینې مهمې لارې خلاصې شوې دي او د باړې سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه بازارونه دې هم ورته خلاص کړی شي چې ورځنی ژوند یې روان شي.
د باړې اوسیدونکي وایي د څلور کال ځنډ نه پس د دوی لارې پرانیستل شوي خو بازارونه لا هم تړل شوي دي، له امله د دوی اقتصاد ته تاوان رسیدلی دی. بل راپور هم د اقتصاد سره تړاو لري. د خیبر پختونخوا صوبې د سندونو اوبه په پنجاب او سند صوبو کې د ځمکو د اوبخور لپاره استعمالیږي او د پنجاب او سند حکومتونه د دغه اوبو په بدل کې خیبر پختونخوا ته مجبور دي چې پیسې ورکړي، خو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي څومره پیسې چې لازمې دي هغه ورته هیڅکله هم نه ورکول کیږي. دوی په دې اړه د یو کیس ته تیارولو هڅه کوي چې تفصیل به د پېښور نه د غلام غوث په رپورټ کې وره.
په دې لړ کې د اوبخور صوبایي سینیئر وزیر سکندر خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې د 1929 نه را پدې خوا د پنجاب او سند صوبو د پښتونخوا کومي اوبه استعمال کړي دي، نو د هغې په بدل کې دوی د پنجاب او سند د حکومتونو نه د 112 ارب روپو د غوښتلو یو کیس تیار کړی دی.
موږ د وفاقي حکومت دی صوبو سره دا خبر اوچته کې چې هغوی چونکې زموږ حق زموږ د اوبه استعمالې لګیا دي 112 ارب روپے جوڑی کی طرح مونگا ڈیمانڈ کرے دے او ادا کے سوگ چتو.
خود پختونخوا د خزانی صوبائی وزیر سراج الحق مشال ریڈیو ته ویل چې کچری مرکزی حکومت پختونخوا صوبے ته د خپل وسایلو برخه په سمه توګه ورکړي نو د صوبې ډیری مالی ستونزې به هوارې شي.
ډیر لوی اوبه د خیبر پختونخوا پخته باندې ځي چې پنجاب هغه بیا خپل عوام خرڅوي او هغه اسمه اویزه زمونږ د منطقې ته نه ورکوي. او په دې لړ کې زمونږ اراده ده چې څنګه د خیبر پختونخوا نور سیاسي جماعتونو سره مشاورت وکړو او په شریکه باندې یو هلې ځلې شروع کړو. زمونږ یو حقیقي ضرورت دی او مرکز باندې یو قرض دی چې زورور مرکز هغه قرض مونږ راکړي. او دویم دا چې دې وخت کې خیبر پختونخوا د یو ډېر لوی مشکل سره معاشي مشکلات هم دي او سماجي مشکلات هم دي، بدامنۍ هم بې شماره مشکلات دي. نو د دې ټولو مشکلاتو د حل کولو لپاره د وسایلو ضرورت دی.
د دینا وړاندې د پښتونخوا صوبې او د مرکز ترمنځ د ډېرې مودې راسي د بجلی د خالص منافع په لړ کې هم لانجه روانه وه، کومه چې د ایم ایم ای په تیر حکومت کې یوازې په 110 ارب روپۍ هواره شوه، خو مرکزی حکومت تر دې دمه په دغه پیسو کې یوازې 15 ارب روپۍ صوبې ته ورکړي دي. دا یادونه وړ ده چې په تیر حکومت کې د 13 بدلون وروسته د صوبایي خودمختاری په ترڅ کې ځینې اختیارات صوبو ته ورکړې شوې دي، خو لا هم د بجلی، اوبو، تیل او ګیس او معدنیاتو پرنګ د ګټورو محکمو د وسایلو د ویشلو اختیار د مرکز سره دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
سلور نیمی بجی دی پا پورا سلور نیمو بجو اسرالم مومن تاستا دا خبرنو لندیز رواندی کوی و دا خبرنو دا لندیز نپس تاستو دا یارانو مشال که دا سید حسین گل تنها سر زمون خبری تری آوره.
د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پنډې ته تلونکي ریل ګاډي باندې حمله شوې چې پکې یو تن وژل شو پنځه ویشتو پورې نور ژوبل دي. د بولان ضلع ډیپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشاله دوته ویل چې پېښه نن له غرمې وروسته د بولان په مچ سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار په ننۍ ځن وژونکي حمله کې د وو بهرنیو فوجانو په ګډون پنځلس کسان ژوبل شوي دي. پېښه نن تر غرمې مخکې یولس بجې د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لویه لار رامنځته شوې. پاکستان ویلی دی له هندوستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي. د پاکستان د بلوچستان وزارت ویان ایزا سودری نن د دې وزارت په غونډه کې له هندوستان سره پر پولو د نښتو پړول هیواد یې نه غواړي، پر ځمکه د بل هیواد خلاف استعمال ته پرېږدي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ابلخار محمد چودري ویلي دي چې په بلوچستان کې د زنو له درکه شو کسانو په معامله کې د امنیتي ځواک اف سي خلاف ثبوتونه موجود دي. په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نورې زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په دوو بجو
او د هر جمعې پر ورځ په څلور نیمو بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه کې زما هارون باچا او د همکار مې نجیب عامر سلامونه او نیکی پرزونه ومني. نن اوریدونکو موږ سره په دې خبرونه کې د پښتو ژبې یو تکړه وتلې لیکواله، شاعره او رادیو ډرامه لیکونکې سیده حسینه ګل تنها د ټلیفون لارې موږ سره ملګری ده، زمونږ مېلمانه ده. حسینه بیبي، تاسو ته په خبرونه کې ستړي مو شوایو او ډېره مننه در څخه کوو چې
وخت راکړو. ډېره مننه.
څنګه لوال دی حسینه ګل؟ کور کې ټول ښه دي؟ تاسو په خپل ښه؟
بالکل، ډېره مننه.
نو بس موږ خو هفته کې یو بنډار کوو د اوریدونکو سره، تاسو غوندې درانه پښتانه او داسې قدردان کسان مخامخ کوو. تاسو مخکې هم راغلي زمونږ پروګرامونو کې او اوریدونکو په فرمایش باندې دا دی تاسو را سره بیا هم باچا صاحب، په دې زمونږ په لر او بر پښتنو ټولنه کې خزینه شاعران ډېرې کمې لرو او هغه کې داسې بولډ شاعري چې څوک کولی شي خو بیا بېخي نشته. حسینه ګل، څومره کشالې دې په دې لاره کې لیدلې چې قلم کله راواخلې یو شعر لیکي، خلک خو به نقطه دانی پکې کوي، په هغه کې به سیزونه لټوي، که هماغه نارینه شاعر یو شعر داسې ولیکي نو ښایي څوک به څه نه وایي، خو چې دا چې یوې مېرمنې لیکلي نو ستونزې خو به راځي په دې لاره کې.
نجیبجانه، دا خو تاته پته ده چې د پښتنو معاشره داسې ده چې د یو قبایلي رسم و رواج سره تړلې ده. نو دا خبره په خپل دي ستاسو بالکل، خو لکه دا ده چې مونږ ډېر زیات مشکلات مو برداشت کړي دي. د هغه مرحلو نه شکر الحمدلله ډېر زیات په کامیابۍ سره دا تېر شوي وو. خو پښتانه بیا هم پښتانه دي، نو دا ده چې هر ځای کې دغسې دغه تراخه زغمو برداشت کوي د پښتو د خاطره، د ادب د خاطره او ستاسو ټولو د مینوالو د خاطره. نو نه پوهېږم چې انسان شعر ولې لیکي یا شاعر شعر ولې لیکي. داسې به وویل لکه د مور په خېټه چې یو ماشوم وي، که نه؟ نو دا دی چې پښتني مېرمنې لپاره دا یو ډېر ګران مهم کار دی. خو بیا هم شکر الحمدلله بادرانی دی زمونږ پښتني مېرمنې چې په تاریخ په هر یو دور کې هغې خپلو نازکو احساساتو ته د هنر ژبه ورکړي ده، د فن ژبه یې ورکړي ده، او خپل ځان یې په تاریخ کې د همیشه د پاره ژوندی ساتلی دی. نو د تاریخ دا تسلسل تر دې دمه پورې قائم دی، او زه هم د دغه تاریخي تسلسل یو کړی ځان شمارم. نو خپل ادبي سفر مې تر دې دمه را رسولی دی ستاسو په وړاندې دیږي.
سینه بیبي، تاسو څنګه چې ستاسو د نوم نه ظاهره ده، تاسو یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لري، د نوخار ضلع په کاکا صاحب کلی کې مو نړۍ ته سترګې غړولې دي، دغلته اولنۍ زده کړې کړې دي. نو که دغه خپل د اولنۍ زده کړو په اړه راته ووایي، یو بیا څنګه ستاسو دغه کورنۍ ستاسو په دغه تربیت کې، یا ستاسو چې کله وغوښتل چې زه د ادب میدان ته راشم او د شاعر په حیث مې خلک وپېژني، نو په هغې کې بیا ستاسو کورنۍ کمی تاسو سره کومه مرسته کړې ده، یا ستاسو ته کوم خنډونه په دغه حواله مخې ته راغلي دي که مهرباني وکړي راته ووایي؟
بالکل بالکل استاد، تاسو ته پته چې زما کورنۍ د پښتو ژبې او ادب لپاره زموږ د کاکا خېلي یو ډېره لویه برخه ده. په هر یو دور کې د تاریخ په هر یو دور کې په هره زمانه کې دغه کورنۍ ډېرې زیاتې بخانۍ کړي دي. پښتو ادب ته نظم خوش قسمت ځان ګڼم چې زه د یو داسې کورنۍ چې زما سترګې وغړېدې، بیا زما تربیت شو، زما خپل پلار والد محترم چې دی خدای دې ورته ډېر ژوند ستاسو د ټولو سره ورکړي، نو هغه یې زما ډېره زیاته مرسته کړې ده، ملاتړ یې کړی دی. خو هغه ته خو دا پته نه وه کله چې ما داسې شعر به ځان سره زمزمه کول، زه وړه وم په دې څیز نه پوهېدم، خو بې سخته به یو مصرع یا یو داسې خبره زما د خولې نه ووته چې هغه به لکه د عامې خبرې نه لږه مختلفه وه. نو بیا ورو دغه څیز زما په شعور کې شاملېدو، یا په کور کې د ډېرو کتابونو سره به ما خپل پلار لیدو، هر وخت هغه مطالعه کوله، بیا ورو ما هغې ځان ته لکه زه هغې ته ډېر زیاته نږدې شو، ما د دغه کتابونو نه به مې استفاده کوله، او په دغسې بیسونو کې به مې ورسره برخه اخیسته. نو ورو ورو زما ډاډګرنه وشوه، لکه زړورتیا مې شروع کړه، او چې کله زه زړوره شوم نو بیا خپل یو ورکوټی غوندې شعر ما خپل پلار ته ورولی، نو پلار مې ډېر زیات خوشحال شو، او ما ته ډېر زیات داد راکو، ډېر شاباسی راته راکو، او لکه دا ډېر زیات د خوشحالۍ خبره وه. لمحه وه ډېره زیاته نه هېرېدونکې لمحه ده زما د ژوند. نو دغسې چې کله ما زړه ومونت په خپل کور کې، نو بیا خو ظاهر دی چې د بهر معاشرې یا د بهر د دنیا دونه ډېر زیات پروا ما نه ساتله، دغسې وخت سره سره بیا زما پلار زما تربیت شروع کړو، او ورسره ورسره بیا نثر ته هغې زما یې لکم چې یاره بچې شاعري خو ډېره زیاته ده، خو نثر کې د کار ضرورت دی، او د هغې په خپله ماشاءالله جیږي.
اسینه نصر طرف ته بم رازو، خو د کاکا صاحب نه اسینه څنګه راوته او څنګه دا وګمه په پښتونخوا کې خورا شو؟
نجیب جان، یو لوی دیس غواړي خدای دې کې چې دومره وخت مونږ ولرو، خو بیا هم لکه د خان خان زما مینوالو ته دا لکه پته راي ته معلومات څه دي چې د دغه کورنۍ نه ما دغه خپل یو سفر شروع کړو، خو بیا ریډیو چې کوم دی یو داسې اداره وه زما د پاره چې هغې لکه زما په شخصیت کې یا په دغه فني ژوند کې لکه ډېر زیات ما ته لاس راکړو. نو ریډیو ته تلل خو بیا هم هر څوک زه ډېر زیات زړور وم، خو دا دی چې د ریډیو ته د تلو او تصور ما نه شو کولی. نو چې کله ما د دې خواهش د ریډیو او پښتو پروګرامونه اورېدل، په هغې کې کره کتنې، په هغې کې ادبي بحث مباحثې، په هغې کې د شاعرانو ادیبانو سره یو پېژنګلو ما حاصل کړ خپل کور کې دننه، دغسې څه د کتابونو په ذریعه باندې، څه د ریډیو په ذریعه باندې، نو بیا ظاهره ده چې د آواز دغه دنیا چې کومه وه هغې ته ما یو تلوسه لرله چې زه لاړ شم او زه دغه خلک د نږدې نه وګورم، ادې کې دا شاعران ادیبان فنکاران یا زموږ هنرمندان چې کوم دي، دا به څنګه وي، دوی به څنګه ژوند کوي، دوی به څنګه راځي، څنګه به ځي، لکه کنه یو تجسس یو تلوسه غوندې وه. نو بیا چې کله د دغه خواهش اظهار ما د خپل کورنۍ د څو غړو سره وکړو، نو مور خو مې اکدم راته په خوله لاس کې وي شرم دی دا له دې ته اوس ریډیو ته ځي، خو چې کله د دې خواهش پته زما پلار ته ولګېده، زما پلار وته بالکل داسې خبره نشته دی، دا به بالکل ریډیو ته ځي، تا په ذهن کې دونه بلا سوالونه دي روچت شوي دي، او دا دی چې ستا دننه څه داسې تنده زنه چې څومه نو تا ته پکار دي چې لاړ شي دغه اداري چې کمی دي ته داغې نه استفاده وکړي. په دغه نظر ته ضرور ورشه، تا ته زما له طرفه هېڅ بندیز نشته دی. نو بیا هغه یو ورځ راغله چې زه د ریډیو دنیا ته لاړم، یا اړومبي ځل زه په دغه دنیا کې ما قدم کېښود. نو ډېر زیاته بیا
څنګه د ریډیو اولنۍ تجربه څنګه وه کله چې د مایک تر شا کېناستې؟ ژوندی پروګرام وو که دا ریکارډ کېدو؟
نه، پروګرام خو لکه ډېر وروسته ماته میلاو شو. داسې یو مطالعاتي غونډې دغه معقوله دوره، خو هغه وخت بیا داسې مسایل چې د هرې ادارې خپل پابندۍ دي، خپل بندیزونه دي. نو داسې اجازت خو نه چې زه دې بس راشم او نېغه دې بس ریډیو ته لاړ شم. خو لکه د خط په ذریعه، د ډاک په ذریعه زما د ځینو کسانو سره رابطه شوې وه. نو هغه دا قاعده ما ته اجازت راکړه چې تفلی شي. په دغه ورځ په یو مخصوص ټاکلې ورځ باندې زه لاړم، بیا لکه دغه کسانو سره زه میلاو شوم. نو ډېره زیاته ښه تجربه وه. وروسته پروګرامونه چې کله راتلم نو هغوی کې لږ وخت واورېدو. نو بیا چې زه په دې مطمئنه شوم چې دا په هر لحاظ سره زما د پارې یو داسې اداره ده چې دا به زما په ادبي روزنه کې ډېر زیات لاس ولري، که نه نو بیا دغسې یو پروګرام ما ته ترلاسه شو. او هغه په دلمي کل پروګرام کې زما ړومبی پروګرام و چې زه د یو یوت لکه د یو پیغلې، د یو لیکونکي پیغلې په حیثیت باندې زه په دغه پروګرام کې مېلمانه وم، اورېدونکو زما نوم او زما آواز اورېد.
بچا صاحب، د دې سینې آواز چې زه اورم داسې را ته ښکاري چې دا یوازې د ریډیو لپاره جوړ شوی. سینه ګل، تا ته هم دا احساس شوی چې ته ښکلی آواز لرې او که ریډیو ته لاړه شي نو خلک به یې ډېر خوښوي دا آواز؟
ریډیو کې خو ګوره، ما په خپل ځواني ټوله تېره کړې ده، که نه خو پته ده زه ډېر وخت نه به ریډیو ته تلم او مختلف پروګرامونه ما وکړل. خو بیا چې کله د ژوند دا کېږدی یا د قسمت کېږدی چې کومه ده، دا ما یې کور ته یوړه هلته کېنوله ګوله. داسې مسلې داسې وي چې داسې مسلې نه چې ګنې داسې تنګ نظري به، یا به زه د دې دنیا نه تروړلم. خو بس ذمهواري ښځې ته را په غاړه شي، نو د هغې د خاطر لږ وخت بیا نه شي کولی، که نه. خو بیا هم هغه دوستان چې اوس هم ما وغواړي زه ریډیو ته ځم، زه د ریډیو نه پروګرام کوم. او دا چې مینهوال زما یو شمېر دي، ډېر زیاته مینه کوي چې زما آواز واوري، زما غږ. نو ډېر زیات خوشحاله چې خدای دې وکړي چې زه داسې وخت لرم چې زه بیا د دې سره خبرې کوم او دغسې لکه دا ژوند مخ په وړاندې ځي.
عامر جان، موږ سره اورېدونکي د ټلیفون په لیکه دی. هلو، السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه دې موږ ته ټلیفون کړی دی؟
عبدالله زرمتی، سعودي عربستان.
زرمتی صاحب، هر کله راشي، څنګه جوړې؟
بادشا صاحب تا او امیر صاحب تا استاد میلمنو ته خپل نیکی پرزونی وړاندې کوم.
ډیر مننه. موږ سره حسینه ګل تنها ده، د پښتو ژبې وتلې شاعره ده، لیکواله ده. که څه پښتنه ترې لري، که څه خبره وسره کول غواړي؟
بالکل، وام یرید او خوشاله سم چې نن مو میلمنه کړې ده. باید ډیر شاعران به دې आवाज نه څه फायदा واخلي. ما پښتنه دسې ده چې دا ورته څه پیغام ټولو شاعرانو ته ولري. یعنی ښه شاعر باید کوم احتیاطونه وکړي چې هغه یو قومي شاعر شي او یو مشهور شاعر ورنه جوړ شي؟ څه احتیاط ورله پکار ده؟ ډېره مننه توجه نه وزړګی.
ستا ډېره مننه، خوشاله شي. حسینه بیبي د زموږ د اورېدونکي پښتنه دی ورې.
ډېره زیات او جی، بالکل ډېره زیاته مننه. ښه شاعر جوړېدل یا مشهور شاعر جوړېدل دا لکه روره ډېرې زیاتې سختې، ډېرې کړمې، ډېر مشکلات په تس زمینو اله به ته داسې کېږي. بهرحال د ښه شاعر دپاره به زیاته مطالعه کې، او زمونږ چې څومره مشران دي د هغوی کتابونه به ته لولي، د هغوی د کلام نه به استفاده کې، په هغې به ځان پوهې. نو چې کله ته د دغه مطالعې او د ژوند دپاره د یو خوري وري مشاهدې نفس شعر ته لیکې، نو ظاهره ده دا به یو ژوندی شعر وي، دا به تل پاتې کېدونکی شعر وي. او ظاهره ده چې د وخت غوښتنه هم دغسې ده چې موږ داسې څیزونه ولیکو چې هغه ژوندي پاتې شي، نه داسې لکه یو کاغذي غوندې څیز وي بس د نن سره هغه ختم شي، که نه. نو د دې لپاره د زیاتې مطالعې ته کره کتنې به زه ډېر زیات زور
کړم.
نجیب امیر صاحب، د شاعر سمې دې پوښتنې دي، او داسې کوم وخت شاعري او اخت راله او ډیر سنجید مستخوا شاعران ته ورتیر شوی دی او دته یو سند ورتیر شوی دی کنه د بښنه غواړم اوس مې ریډو ولا به کده ستنه ته ځین کړی بښنه سره غواړم او بل دا پښتنه ځین کوم چې د دې څو کتابونه راوتلی دي او چا د دې سندري ویلې دي او شاعري ویلې دي کنه دا ویلې
مننه ژوندۍ اوسې ډیره مننه ته حسینې لګه تم شاعر زک عبدالسامد هم را سره دی او دا غوی پښتنه به هم ورو په خیر اغلی عبدالسامد
السلام علیکم نجیب عامر صاحب تاسو ورون بچا صاحب دا او پروڈوسر صاحب سلامونه کوم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
او ملمتم سلام کوم دینه مو دې پختې شهرونو په باره کې کتابونه کنه دا یو کاس تاسو کو ورم بچیر مچ نه شتای غنیش دا دې پختې نه ښه کنه
نو اسینه ول
سره مرګره امیر صاحب شهر مانان مګه سلام تاسو ډیر سلام
مننه بنګ صاحب ته زموږ سلامونه کوه اول به سیف الله راجب پختن جواب کی واغی پختن کی خو د بل ملګری واغی ویل چې سو کتابونه مو چاپ شي او د بل ملګری عبد الصمد وی چې د شیرونو سو کتابونه نو کده تفصیل ورته ورک
حاجی شیرونو خو مزیات کی کلی د کتابونه مزیات چاپ شي روپے کتاب چھو نو دا تقریباً پا نولس و نوی کتاب شوے دے شپون شپول شپیلے دا زمان دا شیرون مجموع دا او دی پسی او بل کتاب را غر و غم دا شیرون دے خو صرف دا جدید نظم دے نو آداغی نوم دے چھ خود خبری کوا دا دا نظم مجموع دا او درین کتاب چھ زمان کم دے نو آغا پا کال دو زرد درین کے را غل دے دا ہما آغا سے موسم دے دا دری خو دا شیر کتابون دی بیا ور پسی زما یو بل کتاب چې کم دینو هغه هم د شعر دی هغه راغلی دی لما نامه بیا لیږه او دې سره سره د کره کتنې یا د تنقید یو کتاب زما راغلی دی د افضل افضل شوق په نوم باندې چې د هغه څونه لیکنې دي ناولونه دي سفرنامې دي شاعري دي د هغې یو تنقیدي جایزه ما اخیستې ده نو بیا ورپسې نیمګړی کتاب دی زما افسانې دي او بیا ورپسې یو بل کتاب دی ناول ناول دی هغه ملکه د ملکې په نوم چاپ شوی دی او بیا زما یو بل شعري مجموعه هم دی پسې شته دی خپل آواز لته نه اورم
کتابونه دي همداسې ګړندی اوسې او د غبل ملګري پوښتنه کوله نو د لالا کور کې خو نه د لالی په کور کې ماشومان لري
بالکل زما شکر الحمدلله څومره پښتانه چې کوم دي نو زما د بچو زما د اولاد څه دي نو دا ټول زما بچي دي زما ټول شعرونه زما بچي دي زما ټول لیکونه چې کوم دي نو هغه زما بچي دي ځکه چې د دې د لیکلو دپاره زه د یو تخلیقي او د ډېر کوشش نه بعد ما لیکونه لیکلي خو بهرحال دا خو خیر یو ادبي خبره ده چې د لالی په کور کې وي او مېرمن نو ظاهره ده بچي به په دغه قافله کې په دغه کې به راځي شاملېږي به خو د بده مرغه یو دوه ماشومان راغلي وو بس هغه لاړل نو دا ده چې دا خبره ده خو شکر الحمدلله په ژوند کې داسې څه کمی ماته نشته ده زه ډېره زیاته مطمئنه یم او خپل د هنر او د خپل شعر سفر چې کوم دی نو هغه به انشاءالله جاري ساتم او داسې
خوشحاله اوسئ تاسو
بچا صاحب تا چې مخکې څه ویل هغه
زمونږ اسینه به بدل ته زنی ملګری دی پر ریډیو کې مونږ سره دا غي پوازونو مونږ تاسو زنی غزلونه او تاسو زنی شعرونه ریکارډ کړی دي
بالکل د یو ملګری خبره وکړه چې کلام دې سنبر ویلې دې کنه وای دې خبره وکړه
او دغه مو کې
ریډیو او دې سره نه تعلق په دې دوران کې مختلفو سندرغاړو هغه زما داسې به خوند غونټ کلام ته غي د خپل आवाज فاګ ورکړي دي د خپل هنر چې کوم دومره ډیر زیات مینه ورکړي دي چې دا نه په وجه باندې هغه کلام ډیر مان لري دي او ډیر قیمت لري دي ډیر ارزښت لري دي دا غنم نو په دې سفر کې ماشو سلطان گلزار عالم استاد البینی او وګنی او د سنور بلا سندرغاړي دي چې ای وخت په وخت د ټلویزیون د لارې د ریډیو د لارې زما کلام ویلې
خانو په موسیقي کې خو غوي ویلې زمونږ ملګرو ډکلې مکړه دي دا به هم پوریدونکو باندې اورو بیا ورس تاسو نه په خپل هم ساورو راځي ملګرو زمونږ همکار بشیر غواخ
د حسینه ګل بیبي زنی شیرونه ویلې دي دا به اورو
د جنون لاس دی زما لگل بدن و وستی ستا انتظار رانا د عمر خلی نن و وستی مین دی دی رواشنا خلق پدی می پوکا مین دی دی رواشنا خلق پدی می پوکا کومی خطا زما د زړه ل انجمن و وستی زما احساس مروړتلو زکه مې داسې وکړل زما احساس مروړتلو زکه مې داسې وکړل ستا دواړه لې چې مې د خپل زړه للمن ووستي ستا دواړه لې چې مې د خپل زړه للمن ووستي دا انقلاب د زمانه د یک ستم د خپلو دا انقلاب د زمانه دی ک ستم د خپلو دا پښتني ملاله چا لخپل وطن وويستي اوس د نامه هم په کاغذ لیکل نه شمزه اوس د نامه هم په کاغذ لیکل نه شمزه د زمانه اخر ته هم زما لفن وويستي ستا انتظار رانا د عمر خلی نن ووستی د جنون لاس ودی زما لگل بدن ووستی
ډیر خډیر خوند وکړو حسین بی تاسو هم شعرونه واوریدل کنه
بالکل ډیر زیاته خوشاله شوم او دا زم ډیر په خوانې غزل او ډیر په خوند کې وې دې ملګری نو زه ډیر زیاته ممنونه یم ډیر شکریا
تاسو لیکلی هم ډیر خسته دي ډیر خوند وکړو
تاسو تازه کلامونه بتان تاسو ناورو موږ خو وطن نه لري او په کمپیوټر او په ویکیپیډیا په دې کې چې تاسو تراغله په لاندې تنګ وخت کې هم اوریدونکو ته ریکارډ ک او اوریدونکو هم شته سامینوال خو ډیر زیات دي بچا سیف سوک لرو لکه
دا مجروح صاحب دی عبدالهادی سلام سلام علیکم وروره په خیر اغلی
وعلیکم سلام ستړی مسی
تستړی مسی مجروح صاحب مونږ سره سینا ګل تنها زمونږه وتلې لیکواله دا شاعر ده مونږ سره په خبرونه کې ملمنه ده څه پښتنه رئیس خبرو سره زه
عبدالهادی مجروح د پاکستان د جنګ په خوا د شین ویلې څه خبرې کوم دا سینې خور افضل او افضل شوق د کرکټ نې کتاب مال وسته دي
شابسي ها
زه خپل هم شاعر او لیکوال يم د استاد حبيبي یو درې څلور کتابونه مشبارلی دی او دا غلام محمد غبار تاریخ افغانستان تر مسیر تاریخ مشبارلی دی او خپل لیکنې مهم شته
دغه
اسنی خورته نزه دا تاسو کوم چې د دې شاعري څومره کتابونه چې نمونه واغستل دا خو زمونږ په دې علاقې کې مشتمل یو سره مدي پېښې
حالته نه دي در رسیدل سینه ستاسو د دومره کتابونو نمونه واغستوي دا په دغه کې نشي موندل کېده په جنوبي پښتونخوا کوټه کوچناخ چمن
نجدیانا بس زمونږ ډېری زیاتې مسلې دي تاسو ته د شعر دی سره نو زمونږ خلکو سره ځنې بدمرغۍ دي ځنې بدنصیبۍ دي زمونږ باندې چې زمونږ ژوند داسې دی په داسې حالاتو کې زمونږ ژوند روان دی یا زمونږ داسې ادارې دي ګیر چاپېره چې هغه داسې ادبي روزنه زمونږ نه کوي هغه د شاعر ادیب څخه ډاډګیرن نه کوي نو په خپل سر دغه کتابونه مونږ چاپ کوو خو بیا هم کور دی ودان دي زما د وطن د بره وطن د افغانستان چې د هغه ځای پښتانه په ډېره مینه باندې زما کتابونه چاپ کوي نو که ته وګورې نو دا وخت دنیا کې د ټولو نه د پښتو لوی کتابي چې کوم دی نو هغه افغانستان دی نو زه په دې خوشحاله یم چې دغه ملګري چې کوم دي چې زما کتابونه چاپ کړي نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته نو ترسي کنه خو بیا دا خبره ده چې لکه دلته کې ډېر ملګري د هغه نه محروم دي نو زه داسې څه نشم ویلی بهرحال پېښور کې اسد دانش چې کوم دی دانش کتابتون نو هلته کې زما ځینې کتابونه اوس هم تاسو ته ترلاسه کېدی شي
تاسو نه اوس سوا ورو کنه سوی کلام شاعر به زبان شاعر
او کنا دینه بغیر کوشش نه خدانه چې څومره خبرې مونږ وکي نو زما په خیال کې د ګټه خدای د فائدې ده. خو برحال دا یو روایت دی چې یو شاعر د ناستې په پروګرام کې د هغه په شعر د خبره وشي، د هغه په هنر د خبره وشي، خو هغه د زبان اوري نو دا څه کوشش دی
اوریدونکي باندې
کم نه وي کم نه وي شعرونه لیکلي دي. نو
دا نه وي مې پرون شپه یو څلور شعرونه مې لیکلي دي، دا به تاسو ته وړاندې کوم. نو دا زلمی ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے، دا زلمی ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے، سال قسم میں دسپرلی پسر گلاب کرے دے، دا زلمی ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے، تال قسم میں دسپرلی پسر گلاب کرے دے، او بیگا میں ٹولش پپدے سودا کے تیر اکڑ لگا، بیگا میں ٹول اشپ پدی سودا کی تیر اکڑلا، ستا درات للو پی بلا بلا حساب کرے دے، بیگا میں ٹول اشپ پدی سودا کی تیر اکڑلا، ستا درات للو پی بلا بلا حساب کرے دے، او زما دمینی محبت معنی بدغ وینو، زما دمینی محبت معنی بدغ وینو، مان جانان بای ما کار دے انقلاب کرے دے، او د سر گلاب د کشمالو او د رامبیل خوشبوئی، د سر گلاب د کشمالو او د رامبیل خوشبوئی، ستا په نامه مې د ژوند نوې انتساب کړی دی.
او ډیر ښکلی
ډیر ښه سینا بی بی دا شاعر چې کله مطلب تاسو وغواړئ چې زه شعر ولیکم باقاعده کینئ په دغه یو اراده باندې چیرې زه اوس کینم کنه دا دا یو نزول شي دا راوري
دا دا څه خو نشي کې دا
دومره اسانه هم نه بچا سره
دا بلکې چې دې کډونه دا غا کوم چې دې اراده وته کوم چیرې زه مو دې زما اوس د څه دې کل غوړم دا څه بالکل نشي کې دې بلکې دا خو لکه یو دغه وی یو دا څه ورکړه د خدای تعالی د طرفه چې د دې هیڅ وخت نه وی معلوم، باز وخت لکه په خوب کې یو مصره دا څه راشي شاعر ته بیا لکه هغه مصری ته چې بیا ته مخکې مصری لیکي ته شعر ولیکي بیا ته دویم ولیکي بیا ته دریم لیکي، نو دا خو بیا صرف یو بندي یو کافیه بندي لکه وي، خو هغه یو مصره چې کومه ده نو هغه به داسې مکمل تا ته راغلي وي دا وی په بنیاد باندې به ته یو شعر بیا رسو، هغه دا تک دي چې بیا ته لږ زور لګولی شي بیا ته پکې اراده شاملولی شي که نه، خو دا دې چې یو داسې سیز نه دی چې ته دې ته ګوټ کې کینې یا ته چېرته کینې، بلکې شاعر چې کله د دنه سماعت ګوډې نه تیریږي حالات داسې شي چې د هغه د خوښې نه وي د هغه په سمې نه وي، یا یو داسې خوشحالي چې هغه د زړه نه احساس کړي د هغه د زړه دننه دنیا چې کومه ده نو هغه د خوشحالۍ سره یا د هغه خفګان سره راولړېږي، نو دغه وخت یو شاعر چې کوم دی نو هغه بهترین تخنیک کولی شي.
صحیح ده صحیح ده. حسینه بی بی ستا عامر صاحب زمونږ بل ملګري داود خټک هم د حسینه بی بی سو شعرونه ډکلمه کړي دي،
دا به واورو.
نو اوریدونکو ته حسینه بی بی ته په دغه
ورواورو.
خپل ځان نه لرو جانان خو لرو، زمکه ک نه لرو اسمان خو لرو، ستا د دیدن په سوکړه نه یو خفا، په خپل سترګو کې باران خو لرو، زه د خپل ژوند په استحصال نه ژاړم، چې ستا د زړه په شانتی خان خو لرو، دا خو زما سره ورکوټ لوی شو یوازې نه یو یو ارمان خو لرو، ستا د فراق ویر پکې خ کوي شو، کور کمو نشته دی مکان خو لرو،
داود خټکو چې د حسینه ګل شعر تاسو ته لوستلو.
خو سینې بي بي دغه تاسو دغه ادبي حلو زلو ته بیا را شو، دغه ته په پیښور او شاوخوا کې چې کوم ادبي ټولنې دي هغه وخت په وخت غونډې کوي، دغه مشاعرې کوي، نو تاسو کوي دغه غونډو کې شرکت کوي وخت په وخت څوک مو غواړي؟
بالکل ولې ناز دې راځي ته په مینه باندې دغه غونډو ته ځما، بیا په پیښور چې کوم دی نو دا د هنګامو خار دی او د ژوند خار دی د مینې خار دی د محبتونو خار دی نو هغه خپلې سرګرمۍ یا خپلې هلې ځلې چې د هغه په سینه کې کمې روانې دي نو هغه خاموشۍ ته نه پرېږدي زه ونه خبرېږم ما ته ووایي نو زه ډېره زیاته په مینه په محبت
ډېره مننه زمونږ د خپرونې وخت هم ختم دی ډېره مننه یو بار بیا تاسو نه مننه کوم
تاسو نه ډېره مننه خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله
اوس اجازه راکړئ ملګرو
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوه ته مې پرې نه خو
پړونی کار څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
کومرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې